دوی منی میته راورسیدو په دې برخه کې درڅه 25 دقیقې باس لرو خو درغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د هچ د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړي لګښت کچن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې هر حاجی به د هچ په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,500 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالره اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 3,000 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت او نیمه د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته رسانه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې یو تن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویلي چې د کس د دیر شو درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده. خو په دې اړه چې دا کس په بازار کې په درو وهل شوی او کنه څه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چې روانه اونۍ خبره شوې و ژمنه کړې چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړون لپاره د سنگسار او په محضر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړی و. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د غسرګندونو ته عکس العمل ښودلی و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینران د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینران د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوه یې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسؤلیت روسه کمیټه نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیزې څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وړیدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په برید کې چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نا وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده، آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي. له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري، نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي؟ خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات بادي او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورې ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې، ممدیکی همداسې په خپله په روسیا کې، په مسکو کې، تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلی ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پام ورته کړي. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حرکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید ووایو چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو ګرانه میلمانه ته اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی، خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی. او سه حساسیتون هم پدی که ناکل خوشن داعش بنامه لکه ده اغا حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز یو متمرکز سازمان به حیث یا به یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه څه چې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی اوی منیپولیشن کوي، اوی لکه اوی ته دوکه او فریب ورکوي او اوی یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه اوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغسې حالاتو لپاره ممکن د مسکو برید چې وسو چې 130 کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ او تاسو دغه بحث کوو، 130 کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب، چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده، بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل په سوریه کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا اختلاف ثابتی چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلافي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل ماکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنګ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې ده د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات
هم صاحب طالبان څوک چې له دغو تشویشو او اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش وخت نا وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي، حداقل مخې ونیسي، ای کچه را کم کی؟
کچه خو را کم شوی ده. او پاتې شو دا شورشګر، یو شورشګر چې په حکومت کې رسی که هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي، ځکه چې دوی خپل سر رقم چې قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلومی. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر هوښیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسیږي پکار ده چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار ده چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې د دې اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار ده چې د دلته پکار ده چې امارات اسلامي خپل ګاونډیانو سره ډیر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا وکړي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بېثباتي چې دا یو ساري شی ده
او ګډ مسؤلیت دی پیاوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان همان صاحب سلامت اوسئ. اندر صاحب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاري چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې د اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بلې واچ هغه له چین او روسیې او ایران سره ټینګه ملګرتیا ولري. نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبري وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشي کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کې د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو او د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبي او پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شو له اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسه قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عرب او د ازبک او د چشنیان لپاره کمپونه شتون لري ټول نړۍ باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوي و په جنگ کې. آیا اختلالي عملیات کیږي؟ نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده، موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې و یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنه وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېر اونۍ زموږ په پاکه او سپېشل خاورې پاکستان بمبارډو کې درته د دوی لږه وضعیت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کی بداسال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راوي شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سب سلامت او صحیح همام سب تاسو د پای خبرې هم اورو د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس ټول د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان دغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خوشند از زوکونه د دنیا د مسول زوکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي، په کار د چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کی دوباره پر رسمیت وپیژني. د فاکتو حکومت دا اوس د حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نوې د ستر مبارک خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کو چې هغه حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونځو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو ونه چول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه لغړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے ورک کرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے خما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اوز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نازم زندگی تیرو.